امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د لپاره خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سره که څه هم د روان کړکیچ وروسته داسې توقع څرګنده کړې ده چې 2019 کال به د افغانستان د لپاره د سولې کال وي. د امریکا جغ اردو څانګې لیکلي چې خلیلزاد دغه خبرې په کابل کې د ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي دي. خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې دی او پرون دی د چهارشنبې په ورځ د افغان سیاسي مشرانو سره لیده کاته وکړل. په دغه غونډه کې ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالعبدالله، پخوانی جمهوریس حامد کرزی، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او پخوانی جادي مشر عبدالرب سیاف په دغه غونډه کې برخه درلوده. د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د هغه لاسته راوړنې وساتل سي چې په تیرو 12 کلونو کې ترلاسه سوي دي. هغه وویل که دغه لاسته راوړنې ونه ساتل سي سوله به تلپاتې نه وي. ښاغلی سټولټنبرګ وویل چې د طالبانو د حکومت نه له منځه تلونو نه وروسته افغانستان د میرمنو د حقوقو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندي وساتل سي. هغه وویل
وی ونت ان ټوګیدر، وی ول ډیسایډ اون اور فیوچر پرزنس ټوګیدر.
موږ په ګډه افغانستان ته تللي وو، په ګډه د خپل راتلونکي حضور پاکله به پریکړه کوو او کله چې وخت راسي په ګډه به وځو. نوموړي همدغه راز د ناټو غړو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې بیا په افغانستان کې داعش ځای پیدا نه کړي. هغه ویل ناټو د خپلو ائتلافیانو او د ملګرو سره ګډ کار کوي چې سیمه ییز ځواکونه وروزي او ظرفیتونه یې لوړ کړي چې د افراطیت او ترهګرۍ مخه ونیول سي. نوموړي د امریکا په کانګرس کې د ناټو د جوړېدو په اویایم کال کې خبرې کولې. هغه ویل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره باید د ناټو سازمان نور هم پیاوړی سي. د ناټو عمومي منشي داسې مال دا خبرې کوي چې امریکا د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي دي او ویل کېږي چې په دغه خبرو کې پرمختګونه هم سوي دي. د بلوچستان حکومت د پښتون تحفظ تحریک یا پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین باندې دغه صوبې ته په داخلېدو بندیز یو ور بیا تازه کړی دی. منظور پښتین د بلوچستان د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او وایي چې د منظور پښتون بلوچستان ته د تګ د بندیز موده ځکه غځولي چې منظور د کرکې نه ډکه وینا په صوبې کې بېارامي راپاروي. منظور پښتین د حکومت دغه پریکړه د پاکستان استعماري پالیسۍ وبلله. هغه د امریکا غږ ته داسې وویل
دلته پاکستان ریاست هغه کالونیل بیهیویر دی پښتنو ته دا حق نه ورکوي. کله هم د پښتنو د وطن مسله باندې چا کوشش کړی دی دوی غدار لیبل کې او دغه ده چې په موږ باندې لارې هم راته بندوي. هر قسم مشکل دوی تر اوسه پورې موږ ته پیدا کړی دی. زما په بیرونی تک باندې هم پابندي پیسیل کې او په اندرونی هم دلته په بلوچستان چې پښتانه پکې آباد دي پابندي دره ده. دلته په دې خاوره باندې دوی صرف ملټری ته اجازت دی، طالبانو ته اجازت دی، دلته د امن غوښتونکي خلکو ته اجازت ده نشته او که ګرځي هم سخت مشکلات لري. خو د انساني حقوق ادارو ته پکار ده چې اکه دوی د مخصوصو څو انسانانو دپاره جوړې وي بیا خو صحیح ده چلوي. که د ټولې دنیا انسانانو د حقوقو خیال ساتلو دپاره وي بیا موږ پښتانه هم انسانان یو، باید په داسې خبرو باندې دوی نظر ولري، خپل موقف پیش کړي. نور د پښتونخوا وطن د پښتنو دی، موږ چې پښتانه ور وغواړي هر وخت به ورځو تاسو موږ خپل وطن ته.
د بلوچستان حکومت هغه وخت د منظور پښتین دغه صوبې ته په تګ بندیز ولګوي چې هغه د فروری په درېمه نیټه د تاریخ د یو غړي المان وړي په جنازې کې د ګډون لپاره کلی سیف الله ته تللی و. ټرمپ دې ځل له کانګرس نه غوښتي دي چې د مهاجرت او امنیت په برخه کې د موجودې خلاوې د پوره کولو په اړه جدي اقدامات وکړي. هغه وویل چې ملک یې د ملي بیړنۍ حالت سره مخ دی. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې د کانګرس د غړو نه دې مسلې ته د ژر پام غوښتنه کړې ده. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر ټرمپ د مهاجرینو د مخنیوي لپاره د مکسیکو سره د سرحد د تړلو خبرداری ورکوي. هغه د جمعې په ورځ هم ویلي وو چې که مکسیکو حکومت د غیر قانوني مهاجرو د ودرولو لپاره ګامونه پورته نه کړل نو هغه به سرحد وتړي. د ولسمشر ټرمپ دغه اعلان له تاجرانو او نورو خواوو لخوا سخت غبرګون هم ښودل شوی دی. او د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د بارنو چار وزیر مولود چاغلو سره ملاقات کړی دی او په سوریه کې د برت د نږدې خبرداري ورکړی دی. دا خبرونه خپل ځان راځه واشنگتن سره.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ. د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره وایي چې له 2014 کال راهیسې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ماینونو د انفجار له کبله د قربانیانو په شمیر کې 15 برابر زیاتوالی راغلی دی. دغه اداره وایي که څه هم افغان حکومت د ماین ضد نړیوال تړون لاسلیک کړي، خو طالبان له دغه قانون څخه سرغړونه کوي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
ماین د انسان پټ دښمن. پیندویش کلن عمران گل هغه وخت د ماین ښکار شو چې په غزنی ولایت کې په کرونده کې تراکتور چلاوه. په دغه پیښ کې د دوه پخې او د لاس ګوتې پرې شوې.
راکول کروندې کې ما سمې دراز ویل چې دوارې را ګرځیدم، ماین را دراز ویل، نو ذاتي مې د خپل پښې مې لاس ور کړل، دوه ګوتې مې لاس ور کړل او ټرمې مې باندې ولاړ.
په وروستیو کلونو کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ په جګړه کې د ماینونو له کبله تلفاتو شمیر هم زیات شوی دی.
افغانستان ټول زما سي، نن زما لاس نه کې رسېږي، ماته به درد نه خوري، خو که مې څومره ازار اخیستي، یو مسلمان خیرامې وړي، بدوایي مې وړي، همه غرابسي دا مې په ځان څه وړل. ګټ او تاوان په دې کې ډېر زیات ده، ځکه چې د ورور سره ژوند لاس کې ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د معلوماتو له مخې له 2012 کال تر 2018 پورې د ماینونو له کبله د تلفاتو کچه 15 برابره شوې ده. لامل یې روانه جګړه ده. ډیری وخت ماینونه چاودیدونکي توکي، راکټونه او شلخي بمونه د ماشومانو لاسته ورځي.
هر کال نږدې 2000 معلول کسان راجستر کوي، په دوی کې له 1500 څخه تر 2000 کسان د جګړې ټپیان دي او 80% د ماین قربانیان دي.
خو یو شمېر کسان چې له بهر څخه هیواد ته راستنه شوي دي، د ماینونو د زیان په حق له د پوهاوي له پروګرام څخه ډیر خوښ دي.
تقریبا نه کاله په پاکستان او شل کاله په ایران کې ومه. دا شایان مې هیڅ لیدلی نه و. که لیدلی مې وای نه مې پیژندل. ډیره مننه چې په دې حق له پوهاوي راکړه.
ته هم د افغانستان حکومت د ماین ضد نړیوال تړون لاسلیک کړی، خو طالبان له دغه تړون څخه سرغړونه کوي. ملګری ملتونه وایي دوی هیله مند دي چې د ماین پاکۍ او د ماینونو په حق له د پوهاوي په نړیواله ورځ کې دې مسلې ته د خلکو پام راواړوي.
Now the deadline is March 2023.
La maynun tsakha da pak Afghanistan la paraz mug atkal shwe nita da 2023 kal da March miashta u da hukumat da main pakay da markaz da malumat la mkhay tar takal shwe nita hadaf ta rasidal stunzman khari za ka maynun ziyat shwe ya u da pakawun la paray kafi budija nashta.
په 2012 کال کې د ماینونو له کبله حرامیاش لکتر لګه شپږ دیش کسان ته مرګ ژوبله اوخته، خو په 2013 کال کې د شمیره 150 کسان ته لوړه شوه. پر دې سربېره پر افغانستان د روسي له یرغل څخه وروسته لا هم په یو شمېر سیمو کې ماینونه پاتې دي. په افغانستان کې د ماینونو له کبله د ملکي تلفاتو کچه 1% ده. پاتې 99% تلفات د نوي چاودونکو توکو له کبله ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو چې روسیې ملاتړ کاوه او د حکومتي قواو ترمنځ د جنگ د پیل څخه 15 کاله وروسته هم اوس هغه ځمکنیو ماینونو سختې ستونزې پیدا کړې دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د اوکراین په ختیځ کې د دونسک او د لوهانسک په سیمو کې چې هلته بیلتون غشتونکو کنټرول لري، ډیر زیات مکانی ماینونه ښخ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغو ځمکنیو ماینو د لاسه تقریبا 2 میلیونه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي قواو ترمنځ جنګ د 2016 کال د اپریل په میاشت کې پیل شو او د سیمې د اسنادو نه داسې ښکاري چې په هغې کې د 400 کسانو د مرګ په شمول 2000 ملکیانو ته سخت تاوان رسیدلی دی. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق شابیا مانتو وایي چې دغو ځمکنیو ماینونو د خلکو آزاد تګ راتګ ته هم مشکلات پیښ کړي دي. هغه وایي
The presence of mines and unexploded ordnance means that it is hard.
د ماینونو موجودیت او د هغو موادو چې لا نه دي چاودیدلي ډېر مشکلات پیدا کړي دي او کله ناکله زیربنای پروژو ته لکه د اوبو د پمپونو جوړول د پاره ډیر سنجي پیدا کړي. په دې برسیره د اوکران په ختیځ کې د خلکو زراعت او مالداری ته هم تاوان رسولی دی، او حتی مکتب او شفاخانو ته د خلکو په تګ راتګ کې مشکلات پیدا کړي دي. د ځمکنیو ماینونو په باب د خلکو د پوهولو د نړیوالې ورځې نه مخکې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې داسې هڅې پیل کړې وې چې د اوکراین په ختیځ کې د ماینونو د پاکولو دپاره او هم د هغو خلکو سره چې دغو ماینونو د لاسه متضرر شوي دي زیاتې مرستې ترلاسه کړي. په روس کال د ځمکنیو ماینونو د څارنې په راپور کې ویل شوي چې اوکراین په نړۍ کې د افغانستان او د سوریې نه وروستو دریم ملک دی چې ځمکنیو ماینونو پکې خلکو ته زیاته مرګ ژوبله پېښه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آسیا پرمختیایي بانک د افغانستان سره د درو کلونو په موده کې د 2 میلیارد ډالر وړیا مرسته کوي. دغه بانک اقتصادي وضعیت په اړه په یو رپورټ کې په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې کچه 2.5% اټکل کړې ده. په مکرې په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواري رپورت.
افغانستان د پر د آسیا پرمختیایي بانک رئیس ساموئل تومی وا نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې د اوبو د مدیریت یو درې ورځنی کانفرنس د پیغونې ته په وینا کې ویل چې دا بانک په پام کې لري چې په درې کلونو کې په افغانستان کې د کرهڼې، انرژي او ترانسپورت سکتورونو د ودې لپاره دغه هیواد سره د 2 میلیارد ډالر ویلې مرسته وکړي.
د کرهڼې سکتور او طبیعي زیرمې په ځانګړي ډول اوبه د آسیایي پرمختیایي بانک د مرستو د ستراتیژۍ یو مهمه برخه جوړوي. چې له افغانستان سره کیږي یو لوی پروژه چې موږ ورباندې کار کوو. د ارغنداب پروژه ده چې ورباندې 600 میلیونه ډالره لګښت راځي.
افغانستان د پاره د آسیا د پرمختیایي بانک رئیس د دغې نوې مرستې اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه بانک نن د آسیایي هیوادو د اقتصادي ودې راپور کې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې تر 2.5% پورې د اقتصادي ودې اټکل کړی دی. د دې بانک په راپور کې بل کال ته تر 3% پورې د اقتصادي ودې اټکل شوی دی. آسیایي پرمختیایي بانک وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ودې کچه 2.2% وه. دغه بانک د تیر کال د اقتصادي ودې د ټیټې کچې علتونه په تیر کال کې وچکالي، امنیتي او سیاسي ګواښونه ښودلي دي. د افغانستان پاکله دغه بانک په راپور کې په روان میلادي کال کې د انفلاسیون کچه 3% او بل کال ته 3.5% اټکل شوې ده. دا راپور وایي چې د تیر میلادي کال کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د پریوتلو بهیر به سکل او بل کال ته هم دوام عمومي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایان سراب بهمن بیا وایي چې دا وزارت سکل د واورو او باران د ډیرو رخ له امله د یو ښه کال اټکل کوي او دا ګڼي چې د کرنې تولیداتو په زیاتېدو سره به په دغه هیواد کې اقتصادي وده هم
تلارش. سال سکتور زراعت ما
نسبتا در وضعیت خوبی هست. سکل زمو کرهنی سکتور خه حالت کده پا مناسب وقت بانده و او را او بارانون شوی او داده دی سبب شوی چه للمی او نور کار خه حاصل ولری. پا دی کال که مک تر 1 میلیارد ډالر پوری صادراتو هدف تاکره دی. همداشن زمو سیمهیز همکاری پراخیگی و دی جزیتیگی چه مک روان کال ده تیر کال پا پرتله دی او خه کال اتکال کوو.
خود افغانستان د اقتصاد د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اقتصادي ودې لپاره مهمه دا ده چې مرسته شوي پیسې په هغو شاخصونو په مصرف ورسول شي چې حکومت په پام کې نیولی دي. خو د اقتصادي چارو یو کارپوه شاه ابراهیم وایي چې تر هغې چې په افغانستان کې د پانګونې کچه پورته لاړه نه شي اقتصادي وده به هم ورسره ښه نه شي.
تمنګ وګورو هغه شینه چې په اقتصادي روش مهم رول لري هغه سرمایه‌ګذاری ده چې دغه لپاره لاره هواره شي. د خلکو مصارف یا کنزمپشن دی چې خلک خپل مصارف زیات کړي چې هغه به تړاو لري بیرته د دوی عاید سره. بل لا دی چې د حکومت مصارف دي چې حکومت څنګه کولی شي په بیلابیلو انکشافي او عملیاتي برخو کې خپل مصارف او صادراتو او واردات ترمنځ د کسر ټیټول دي.
د اقتصادي چارو دا کار کوي چې د اقتصادي ودې د پورته تللو لپاره یو بل مهم عامل د انکشافي بودیجی زیاتېدل او مصرفېدل دي. ښاغلی رحیم وایي چې په تیرو دو درې کلونو کې د افغانو په دهسو سره سره په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی چې له عمل یې د تیرو کلونو پرتله اقتصادي وده یو څه راکمه شوې ده. افغانستان د 1996 میلادي کال راهیسې د آسیا پرمختیایي بانک غړیتوب لري. دغه بانک د 2003 کال راهیسې افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې د کرنې د ترویج ملي کانفرنس پیل شو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له څلور دیشو ولایتونو څخه نږدې 3000 بزګران او مالداران رابلل و تر څو د کرنې د ترویج لپاره په دغه سکتور کې پرسته فرصتونو او ننګونو باندې بحث وکړي. ممتاز بهیر په دې حقله رپورت لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کرنې د ترویج لپاره 15 ملي کانفرنس جوړ کړ. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی وایي چې په دې دوه ورځېنی کانفرنس کې د ګډون لپاره لسلور ډیر شو ولایتونو څخه نږدې 3000 بزګران او مالداران رابلل شوي تر څو په دې سکتور کې پر موجودو فرصتونو او ننګونو باندې بحثونه وکړي او په افغانستان کې د کرنې د لا ترویج لارې چارې پیدا کړي. د هغه پر وینا دغه کانفرنس ګډونوال په 500 کاري کمیټو ویشل شوي او له بحثونو وروسته د بزګرانو د ستونزو او غوښتنو په اړه راټول شوی معلومات د افغانستان جمهوریت ریاست ته وسپارل شي. دا کانفرنس په داسې حال کې رابلل شوی چې تیر کال په افغانستان کې سختې وچکالۍ افغانانو په ځانګړي ډول بزګرانو ته زیات زیانونه اړولې دي. خو د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی وروستیو ورښتونو ته په اشاره خوشبيني ښيي چې په روان کال کې به د بزګرانو په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. خغلی دورانی چې د بزګرانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل
از دیاقین عزیز کشور
د هیواد له بزګرانو څخه هیله کوم چې سکال زموږ په هیواد کې د زیاتو واورو او بارانونو ورېدو ته په پام تر ټولو زیات للمی وکړي او په ټول افغانستان کې د کرنې وزارت ټول ریاستونه به خپل تراکتورونه یوازې د تیلو په بدل کې د هغوی په واکې ورکړي. هیله لرم چې دوی د کرنې وزارت له دغو اسانتیاو څخه استفاده وکړي او د زیاتو غنمو په تولیدولو سره چې زموږ د هیواد لپاره ستراتیژیک ارزښت لري موږ په ځان د بسیا کېدو په لور بوزی
خود کفایی برسانند.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان بزګران هم ورسته یو ورختونو ته خوشاله دي خو یوازې دا د خپل ستونزو د حل لار نه غني او له حکومت څخه په نورو مختلفو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ یو بزګر چې د مڼو باغ لري په دې اړه وویل
واورې سوي دي خې پرمونه او بابا پرمونه ای سعید صفال امیدوارې لرو چې او بابا پرمونه ان شاء الله تعالی چې سوخ به چي نه کوي خدای مې روانه ده. حکومت باید توجه وکړي من سره کومک وکړي منګه باغونه کې نه ولي پټیم بند کړی دي حاصل په لاس نه راځي مرض وکړي دوا نسته.
خود افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وایي چې پر روان لمریز کال کې به د کرنې د سکتور د میکانیزه کېدو او د بزګرانو لپاره د سبسایډي او پورونو د برابرولو په برخه کې د کرنې وزارت یو لړ برنامه ترتیب کړي او په دې برخه کې به اغیزمن ګامونه پورته کړي. د ښاغلي دورانی پر وینا که څه هم په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د غنمو په ګډون د ځینو نورو کرنیزو توکو د حاصلاتو کچه راټیټه شوې وه خو بیا هم له بهر څخه افغانستان ته د کرنیزو محصولاتو په واردولو کې 1.5% کموالی راغلی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نن ورځې وروسته له هغه چې له روسیې سره د جمهور رئیس ترامپ او د هغه د همکارانو د سازش په اړه څه ونه موندل، اوس داسې ویل کیږي چې دا به د هغه د جمهوري ریاست لپاره د یو نوي پړاو پیل وي او په ځانګړې توګه د پوتین سره د اړیکو د شکېدلو او نږدېوالي په برخه کې. خو پوښتنه دا ده چې آیا سپینې ماڼۍ او کرملین به د مولر تر رپورټ وروسته نږدې سي؟ په دې اړه د رپورټ تفصیل سمیع الله جلازی تصدر کوي.
د رابرت مولر د راپور تر خپرېدو وروسته د روسي سیاستوالو شک او تردید په تمسخر او ملنډو بدل شوی دی. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف په راپور ملنډي ووهلې او وی ویل دا هڅې داسې وی لکه چې په یوې تیاره کوټه کې د تورې پیشو لټه وشي. خو لږ وروسته رفتار بدل شو او مسکو د سولې او ملګرتیا لهجه غوره کړه.
ولسمشر پوتین څو ځله ویلي چې له امریکا سره د خو اړیکو په لرلو کې دلچسپي لرو،
خو دا څومره واقع بینانه ده چې دا اړیکې بیا ورغول شي؟ دا مهمه ده چې دا پوښتنه له چا نه کوي.
ویم خای د نوي جمهور رئیس پورې ممکن دا کارونه شکرای. فکر کوم په دویم پړاو کې به یو فرصت موجود وي. که دویم پړاو وي نو د ترامپ اداره به یو څه تعقیب کړي.
د اتلانتیک د دوړو غړو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا په ټاکنو کې د مداخله په اړه پر روسي تورونو او د مولر تحقیقاتو د جمهور رئیس ترامپ نوم بد کړ او د سپینې ماڼۍ او کرملن اړیکو ته د نه جبران وړ تاوان ورساوه.
فکر کوم د دوړو لورو ترخه احساسات داس یو حالت ته رسیدلي چې اوس د دې حالت څخه وتل ډیر وخت او صبر ته اړتیا لري.
څارونکو هم د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د کورنیو سیاسي جنجالونو له امله د روسیې او امریکا په اړیکو کې د جنجال پر رامنځته کېدو انتقاد کوي. بلخوا ډیر شمیر هغه کارپوهان چې د امریکا د ټاکنو پر مهال د روسیې د دخالت نظریه لري د امریکا مطبوعات هم د قضیه په تعریف کولو کې مقصر بولي.
For the last 2.5 years there
but دوی مکلن کې د مسلې د پراخوالي په برخه کې مبالغه شوې ده. دا څرګند چې د امریکا په سیاست کې د روسي لخوا مداخله نه شوې بلکې هغه څه شوې چې د هغو د پراخوالي په اړه مبالغه شوې ده.
خو دلته د روسي په دولتي پوهنتون کې پوخانی ډیپلوماټان او کارپوهان ظاهرا معلوميږي چې په یو مسله سره جوړ دي.
دا موضوع د مولر په تحقیقات سره پای ته نه رسیږي. د راپور تر خپرېدو مخکې او اوس هم د خبرو زمینه موجوده ده.
داسې ښکاري چې د خبرو ضرورت یوازې د دواړو هیوادونو یعنی روسیې او امریکا د مشرانو په پریکړه پورې اړه نه لري، بلکې نړۍ کې د دواړو هیوادونو د نفوذ په کچه پورې هم اړه لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار په پراختیايي چارو 50 میلیونه ډالر پنګونه کوي. د کندهار او هرات د شاروالیو ترمنځ د همکاریو د تړون د لاسلیک په محل د شاروالیو د چارو مین عبدالباقی پوپل وویل چې حکومت د شاري پراختیا پروژو ته بودیجه ځانګړې کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورت کې ووري.
کندهار په جنوب او هرات په غرب کې د افغانستان دوه مهم اقتصادي او تاریخي پلوه د ځانګړي ارزښت درلودونکو ولایتونو بلل کیږي چې نن یې د شاروالیو ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شو. د افغانستان د سیمایز ارګانونو د خپلواک ادارې د شاروالوی د چارو مین عبدالباقی پوپل وایي چې د دې تفاهم لیک لمخې به د ټولنیزو اقتصادي رغنیزو تجربو او په نورو برخو کې د هرات او کندهار شاروالۍ له یو بل سره لنږدې کار وکړي. د زیاتۍ چې له دې کار څخه عمده موخه د راتلونکي لپاره په منظمه توګه د شاري پراختیا د چارو وړاندې تګ او د دې شارونو د تاریخي ارزښت ساتل دي.
کندهار سش کال په خپل انکشافي بودیجه کې یوازې په شاروالۍ کې 50 میلیونه ډالر لري. 10 میلیونه یې بانک ته انتقال شوی دي چې دغه مصرف سر د سبا څخه دوستان کولای شي چې شروع کړي. دوم زموږ د خپل شاروالي عاید موضوع ده چې الحمدلله افغانستان خودکفایي خاطر روان دي. موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپلو پیسو ویاړو.
هرات د هیواد په غرب کې د څو تاریخي ابيدو او دوه تجارتي بندرونو په لرلو سره مهم تاریخي او فرهنګي ولایت یادېږي چې په دې ورسوي کې د لاجواردو د لارې په پرانیستل کېدو سره افغانستان د مزکی لاري له اروپا سره وصل کړ. د غراز کندهار د هیواد په جنوب کې د خپل ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت د لرلو ترڅنګ په نړیوال اقتصادي مارکیټ کې ځانګړی شهرت لري چې زراعتي محصولات یې خاص اعتبار لري. لیبل پلوه یاد ولایتونه د ټاپی او ټاپ په پروژو کې شامل دي چې لکبلې هرات او کندهار ولایتونه نور هم سره نږدې کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات:
من به وکولای شو د ګډې همکارۍ د تړون او یا معاهدې په اساس باندې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو. دا اړیکه که په مسلکي کچه دي او یا د دواړو ولایتونو د ځوانانو او نورو د ټولنې د نورو کشرونو ترمنځ دي. موږ به وکولای شو خپل تجارب یو بل سره شریک کړو.
بلې خواته د افغانستان د مزکو او شار جوړولو د چارو د وزارت مرسیال روشان ولسمل وایي چې په کندهار کې به 15 نوي شارګوټي جوړ شي. نو موړي زیاتوي چې په ټوله کې د افغانستان د 15 لوی شارونو لپاره ماستر پلان د یوې نړیوالې کمپنۍ له لوري جوړیږي.
موږ د کندهار شهر لپاره پر 15 لویو شرکونو باندې کار کوو او هغه تر لاس لاندې دي. موږ د دامن په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر شارګوټي باندې کار کړی دی، منظور شوی دی، د ځمکې د انتقال په مرحله کې دی، ترڅو چې موږ غریب هیوادوال چې په دې شهر کې باید ونځول سي، مهاجرین او بیرته راستنیدونکي دوی ته نمرات توزیع سي. همدارنګه موږ د ملي امنیت او پولیسو لپاره نوې شارګوټي د هغه پلانونه ټول ترتیب او منظور کړی دي او په دې لاند وخت کې به د دوی د توزیع لپاره هم کار پیل شي.
د کندهار شهر موجود نفوس 3 میلیونه بلل کیږي چې پکې موجود امکانات د شاریانو اړتیاوی نسی پوره کولای. عمومي باور دا دی چې په منظمه توګه د لویو شارونو پراختیا ته دولت پاملرنه وکړي، نو د اوسیدونکو د سنځو د حل ترڅنګ به د ملي عوایدو لوی سرچینې وګرځي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د خوست قومي مشران د نورو ولایتونو له مشران غواړي چې د دوی په څیر د کوکنارو د کار مخنیوي وکړي او په خپل ولایتونو کې د کوکنارو کار د دودیزو جرګو او تړون پر اساس بند کړي. نور حال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر رپورټ کې باوري.
سبان دیواله سي زوړاندې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې د کوکنارو کار کې لمر واجو وا. خو د ولسي خلکو د مبارزې پر اساس د اپینو کښت صفر او کاروندګرو د نورو کارانيزو توکو کارالو ته مخه کړله. له دې کبله چې د غلطه قومي جوړښتونو ته ډېره ترجیح ورکول کېږي د کوکنارو د کار په مخنیوي کې د قومي پرېکړو رول تر ټولو بارز و. اوس هم قومي مشران د مخدراتو د خرڅلاو او استعمال پر ضد کله ناکله جرګه کېږي.
دینی علماو خبره، د عالم خبره، د عالم خبره، د ډېر خلک د عالم خبره مني، د کې شک نشته. غای علماي حق د جمعتونو کې د خبرې وکړلې د غي په واجه نه بس د کومي مشرونو وسره او د غاس نور ټول مشرونو په مشترک شکل سره دا کورو سپر تا ورسول.
هر کال د افغانستان تر شلو زیاتو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کیږي. که څه هم حکومت د کار مخنیوي او د فصلونو د اړولو هڅې کړي، خو کروندګر لا هم له دې کښت نه دی لاس په سر شوی. د خوست د جرګه د نشه یي توکو د تولیدونکو ولایتونو قومي مشرانو ته وړاندیز لري چې د دغو موادو د تولید د مخنیوي لپاره د پر قومي جوړښتونو او پریکړو اتکا وکړي.
چې که دوی دا پلمه کوي چې موږ به لوږې مړه شو، لوږې نه مري، اما دغه شاید چې دی دا مرض دی، دا دوی ټول قتلوي. دا دوی ته دوی نه مو دا خواهش دی چې دوی کور نه د صرف نظر وکړي، علم ته د روسي تدریس ته وکړي، زدکړې د وکی خپل ماشومان دې په دې نه لګي کوي صاحب چې نیراوي سراوي او یو غټه وي بیا پیتنه ټول کی بیا خرڅوي او خپل اخري خرڅوي. ځکه دا ټول ولای نه شي چې وای د خوري.
عام باور دا دی چې د کوکنارو کښت او قاچاق نه یوازې د ځوانانو د اعتیاد لامل ګرځي، بلکې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي نسبت نورو ته پکې نامني هم ډیره ده.
دا واقعیت ته رښتیا هم چې نستیار والی، بدبختیار والی، مارګار والی، کور بی اتفاقیار والی، قتل هم په منطقه او په کلی کې د غینر پورته کیږي.
د یو این او ڈی سی وروستی سروې ښیي چې په افغانستان کې په 1409 لمریز کال په بېساري ډول د کوکنارو کار زیات شوی و، او د 1509 کال په پرتله 3 په سلو کې د کوکنارو په کار کې زیاتوالی راغلی و.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې د معتادینو شمیر تقریبا تر 40,000 پورې رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. خو د کندوز د معتادینو په کلینیک کې د ښځینه ماشومانو معتادینو لپاره بستر نسته. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
څو کاله مخکې قندوز کې په کم شمیر خلک په هیروین او نورو نشئی موادو عادت وو. معتادین د سرکونو پر غاړو او خار کې نه لیدل کېدل، خو اوس د قندوز د خار د سرکونو پر غاړو هم ډله ډله معتادین پراته وي. قندوز کې د معتادینو لپاره 500 بستر روغتون جوړ شوی دی، خو مراجعین تر هغه زیات دي او دغه روغتون ظرفیت کم دی. د معتادینو د روغتون رئیس ډاکټر عبدالقدوس میاخیل وای
کله چې ماته یو بی وزل اتلس کلن ټیټ روغت کس مراجعه کوي، ظاهر هم پاتې کېږم چې سره څه وکړم. موږ یو ډېره ساده لاره ورته جوړه کړې چې هغه غواړو په فامیلونو کې، په کورنیو کې تداوي کړو، یو ټیم لرو سیار هغه ورلیږو. اما بعضا داسې حالات سره مخامخ کېږو چې یو کس د امام صاحب نه راځي، یا یو کس د چاغرې نه راځي، د یو ولس لرې ځي نه راځي، چې هغه په دې ښار کې ژوند نه کوي، زموږ ټیم هلته نه شي ورتللی. نو په مشکل سره مخامخ کیږو. اکثرا په هر هفته کې خزینه یو دلته مراجعه کوي، او موږ خپل معذرت ورته وړاندې کوو چې موږ نشو کولی تاسو ته کومک وکړو، ولې چې امکانات د خزینه لپاره نه لرو.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې باید دغه روغتون کې د ښځو او ماشومانو لپاره بسترونه زیات شي. اوس د قندوز خلک هم د معتادینو د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. د قندوز د ولایتي شورا غړی صفی الله میری وایي چې باید د معتادینو د درملنې روغتون ظرفیت لوړ شي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خ خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.